تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
د تال او تال ډیر درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ګلورینه غرمه مو په خیر هله مندم جوړ او خوشاله اوسه هر چیرې چې هستی خدای مو صحتمند او آباد لره یو ځل بیا زیما او تاسو د تال او تال خبرونه اوریدونکو هستی نن هم په خبرونه کې د افغانستان یو تکړه شاعر او لیکوال له موږ سره میلمنه ده دغه تکړه شاعر ایرچی پخوا په افغانستان کې اوسېدله اوس کډواله ده جرمنی هیواد کې ژوند کوي او حال ته خپل فعالیتونه او شعر شاعری پر مخ وړي مرادځي په خبرونه کې نور د ژوند د کارو د شعرونو او د لیکوالۍ په برخه کې معلومات به پیدا کو نفیسه جانې سلامونه وختونه دی په خیر یو نړۍ مننه سی وخت تیر کو ډیره زیاته ښه راغلی د تال او تال خبرونې ته
ډېره زیاته مننه لیما جانې ستاسې وخت دم په خیر وي په دې هیله چې تاسې او د ازادۍ راډیو درانه اوریدونکي ټول روغ جوړ اوسئ زما سلامونه هم ومنئ
ډېره مننه کوم د تاسو له شعر او شاعري او له ښکلو الفاظو سره موږ ټول بلد یو پوهیږو څه ښه داسې د خپرونې پیل له یو ښکلي شعر نه همداسې د تا په دې ښکلي غږ کې وکړو
ولې نه زه خو ځان ته شاعره نه سم ویلی ځکه چې زه په هغه لیکوال کې نه یم ځان نه شم حسابولی ولې دا چې د شاعر نوم راډیو عزت دی او ارزښت دی ټولنه کې خو ولې زه هڅه کوم چې اوس زما شاعري زما ژوند دی د ما د ژوند یوه مهمه برخه ده خو بیا هم له تاسې مننه ولې نه زه به تاسو ته خپل یو غزل ووایم په دې هیله چې د تاسې د درنو اورېدونکو خوښ شي
ډېره مننه منتظرې
زما چې کوم غزل خپل ډېر خوښېږي هم هغه به ستاسو
حتما
سمه ده د اباسین یوسفزی د شعر په یو پل زه تللی یم یو بیت دی هغه وایي چې زما د قتل به ضرور په تا الزام راځي زما د قتل به ضرور په تا الزام راځي ما له افسوس د خپلې مینې په انجام راځي بیا دغې بیت پسې ما یو څو بیتونه نور اضافه کړي دي چې کاشکې له تا سره مې مینه یاره نه کولی کاشکې له تا سره مې مینه یاره نه کولی دغه ارمان زما زړګي ته تل مدام راځي او شاعره نه یمه شعرونو سره مینه لرم شاعره نه یمه شعرونو سره مینه لرم خو کله کله د شعرو په ما الهام راځي ته باور وکړه چې بې حده راته ګرانې اشنا ته باور وکړه چې بې حده راته ګرانې اشنا ستا نه بغیر که بل سړی زما په پام راځي حالات خراب دي ویم د شپې ناوخته مه راځه ته دا غزل مې افغانستان کې لیکلی و حالات خراب دي ویم د شپې ناوخته مه راځه ته دا چې سهار له کوره وځي نو ماښام راځي له ډېره وخته یې سهار په انتظار یمه زه د یار د خوانه نه سلام او نه پیغام راځي نو دا زما هغه غزل دی چې زما خپله ډېر خوښ دی
ماشاءالله
او ډېر کله هڅه کوم
ډېره زیاته مننه په زړه پورې ښکلی غزل او ته باور کوې زه تا دا غزل ویل او د ما سترګو ته کوم تصویر و کله چې موږ افغانستان کې و متاسفانه حالات یو څه ګډوډ و نو سهار سي به موږ له کوره وتو دوباره به ماښام ته موږ تمه نه درلوده چې موږ دوباره کور ته رارسیږو که نه رارسیږو آیا موږ به دوباره ماښام کې کور کې اوسو که نه په هر حال یې شعر د مینتوب اړخ هم درلود مینه سوې کله ژوند کې د مینه کړې
والا سخته پوښتنه بالکل دا سړی باید ونه وایي هېڅ کلم کنه چې
نه ما نه ده کړې.
بالکل ما مینه نه ده کړې ځکه دا ژوند دغسې دی چې تا به خامخا د یو چا سره مخ کوي، خامخا به یو څوک د تا په نظر ډېر ښه ښکاري در ته، هغه به در ته ډېر خوږ وي تر هر چا. او ما مینه
پای ته رسولی کم داسې په نیم کې دې پرېښی نه بس زبم جواب در کما زبم جواب در کم زړه کې دیونه ګرځي ولا ملما پښتنه وکړه د خپل باید جواب راکی.
خو خبره را چې موږ په ټولنه کې کڅو مې نه وی چاته نه وای کنه ځکه دا یو ستر شرم بولی نن بولی ځان لپاره. خو زه په ډیر اسانه ویلی سم شي ما مینه کړې ده او داسې رسېدلې یم نه یم رسېدلې.
هغه به نور متوقع پرېږدو، هغه بیا زه بیا په پټه کښې در ته زنګ وم چې اورېدونکي نه یې، هغه به بیا زه پوښتنه در نه وکړم. نفیسه جانې ډېره زیاته مننه. راځم د شعرو په اړه دې بیا هم میانه هم مې څوک چې میان نه یې شاریکېږي نه دا زه سل په سله منم. څومره شعرونه دې فقط د مینې د پاره ویلی دي او د محبت د پاره، که هغه د یار د پاره یې، که د مثلا مور یا پلار خور یا همداسې ملګري و نورو کسانو د مینې د پاره یې؟ د وطن مینه خو یو بیل بس داسې هغه د موږ تاسو د هر یو په زړه کښې ده او هر یو ورته شاعر یو، نو هر یو کولی سي د همهغه د وطن په مینه باندې شاعري وکړو. څومره شعرونه دې د مینې د پاره ویلي دي او لیکلي دي؟
زه ما چې کوم شعرونه لیکلي زیاتره برخه یې د مینې ده، او ډېر کم داسې غزلې به وي چې هغه مثلا د وطن لپاره وي. ما ډېره شاعري نه ده کړلې مجانې، ما تقریبا په افغانستان کښې له 2008 کال راهیسې ما شعر لیکل شروع کړل، ځکه زه خپله په راډیو کښې برحاله ما کار کوه او ما همداسې ادبي برنامې مخ ته وړلې، نو هماغه و چې زما له شعر او شاعرۍ سره کله اړیکه پیدا شوه، یو ډول ته علاقه مې ورسره پیدا شوه، خپله شعر لیکلو ته مخه کړله. او ډېر کله زه هڅه کوم چې شعر وایم هم د مینې ووایم، او که لیکم هم د مینې شعر ولیکم، ځکه دا خبره سړی مین وي نو بیا ډېر توجه یې همغې خوا ته وي که نه. خو ما هغه وخت کښې نو دغه شعرونه ډېر لیکل، ځکه زما سر و کار له شعر سره و، له غزل سره و، په راډیو کښې مثلا په خپرونو کښې. نو زیاتره زما خپل شعرونه هم د مینې په اړه دي، او د وطن په اړه مثلا نورې برخې به مې ډېرې کمې راخیستې وي په کښې.
نفیسه جانې یادونه دې وکړه سي وروسته له دې وظیفه دې درلوده او یوې راډیو سره تا کار کول او ادبي خپرونې دې پر مخ وړله، وروسته له هغې دې تا علاقه شعر او شاعري سره پیدا سه. ځینې شاعران یا ډېری شاعران دا وایي چې شعر الهام ده او د الهام په توګه راځي او دا هر چا سره نه وي، او شعر داسې یو څه داسې د الهام په توګه سې کله راسي هغه دې ته نه ګوري، زده مثلا پوهه لري او نه لري. ځکه د موږ تاسې که پخوا زمانو ته وګورو، ډېری هغه شاعران چې ډېر مشهوره دي او نامتو دي او ډېر زیات پرمختګ یې کړی او شعرونه او کتابونه او ټولګې لري، هغوی ډېری مثال په توګه کافي اندازه سواد نه درلود، هغه کلیوالي شی شاعري به یې کوله او په هماغه رقم به مخ ته تلو. د ما پوښتنه مشخصا دا ده سي آیا هغه د کار په برخه کښې کار په ماحول در باندې ډېر زیات تاثیر وکوسي په څلور خوا کښې د یو شاعري برخه به، او یا هم که تا لوستل او یا هم که همداسې الهام در باندې راغی د شعر؟
اصلا تر ټولو مهمه علاقه ده چې ته یوې برخې سره که تا هر مسلک وي ته هغې سره مینه ولري، علاقه ولري، بیا ته پخپله دغه علاقه دې ته مجبوره کوي چې ته هغه کار ترسره کړي، یعنی هغه کار په ډېرې علاقهمندۍ سره ترسره کولی شي. دا سمه ده، زه په ساحه کې وم، زه په راډیو کې وم، مخکې د شاعرۍ نه د ما نورې برنامې وي په راډیو کې چې ما مخته وړلې، مثلا ټولنیزې برنامې وي، تفریحي وي، وروسته وروسته بیا ادبی خپرونې هم شوي. خو د ادبی خپرونو په جریان کې چې ما به ځینې ناولونه لوستل، ما به ځینې شعري کتابونه لوستل، دغه د دې لامل شو چې زه د شاعرۍ ته یو ډول ته وهڅېدلم، لیواله شولم، مثلا لیکوالۍ ته تر هغې ډېر زیاته لیواله شوم. دغه د لیکوالۍ په لیکوالۍ کې چې کوم هنریت دی زه دې ته لیواله شوم. ما ویل چې زه باید داسې یوه لیکواله اوسېږم مخکې له دې چې یوه شاعره سمه، زه باید لیکواله اوسېږم. نو طبعا محیط ډېر زیات تاثیر کوي، مثلا ته په هغه محیط کې اوسېږي، د هغه کار په جریان کې اوسې، دا هم په تا باندې علاقه دې ته پیدا کوي، هڅوي دې دې ته. نو زه فکر کوم چې تاثیر به ډېر د هماغې و چې ما کله مثلا دغه شعري کتابونه لوستل، مثلا ما ناولونه لوستل، دا په ما ډېر زیات تاثیر وکړ. که څه هم ما د هغې نه مخکې نورې برنامې درلودې، زما علاقهمندي وه، ما شعر لوسته د هغې نه مخکې، د مکتب په دوره کې ما ته شعر لیکه. زه ډېره کوچنۍ وم، د مکتب په دویم صنف کې وم، استاد په تخته باندې یو جک رسم کړی و، بیا مونږ ته ویل چې دغه په خپلو کتابچو کې رسم کوي. زه په هماغه وخت کې ما د جک لپاره یو شعر لیکلی، یعنې تاسې به وخاندئ. کله چې کور ته زه لاړم، ما پلار ته وویل چې ما د جک ته شعر لیکلی دی، دا د اوبو جک نه وي، دغې ته ما شعر لیکلی و. نو رښتیا زه پلار وهڅولم، زما پلار به م یو نیم شعر لیکه، غزل به یې لیکه، مګر زه پلار هماغه وخت نه وهڅولم. یعنی فکر وکړه په کوچنیوالي کې دغه زما په وینه کې یو ډول ته وه. نو بیا وروسته وروسته چې زه لویه سولم، او مثلا ما په راډیو کې کار شروع کړ، بیا دغې برخې ته راغلم، د ادب برخې ته، د هنر برخې ته، طبعا نو هغه علاقه مې ډېره زیاته شوه ورسره.
ډېر ښه. د زده کړو په تړاو به هم راسو، داسې کومو خپرونو کې دي کار کړی، په دې اړه به هم راډیو ته راوګرځم. خو د خپرونو په دې برخه کې زه غواړم پوسم سي، شاعران سندرې هم ډېر خوښوي، سندرې هم ډېره اوري، او خصوصاً عاشقانه سندرې. د کوم سندرغاړي سندرې ډېرې خوښېږي، او کله کله اوري او ځان سره یې زمزمه کوي؟ زه غواړم پوسم او ما هغه سندرې سی ډېره خوښېږي د خپرونه په دې برخه کې درته خبره کوم.
ډېره مننه. بالکل، زه سندرې ډېرې زیاتې اورم، یعنی له حده ډېرې سندرې اورم. خو کله چې وخت ولرم، وخت وي، زه په لاره کې سندرې اورم، زه په کور کې اورم، زه په موټر کې اورم، فقط څه وخت زه پیدا کړم زه سندرې اورم. سندرې زما هغه سندره خوښېږي چې شعر ښکلی وي، سندرغاړی ښه غږ ولري، میوزیک ښه وي، د شعر انتخاب ډېر زیات مهم وي. نو زما هغه شعر سندره خوښېږي، او هغه سندرغاړی مې هم ډېر خوښېږي. یعنې دا زه مشخص نه شم ویلی چې کومې سندرې زه ډېر، ځکه زه هندي سندرې هم ډېر اورم، یعنی له افغاني موسیقي زه هندي موسیقي ډېر زیات اورم. نو موږ او تاسې افغانان خو بیا د هندي موسیقي او د فلم او د نو زه اورم پښتو سندرې، زه ډېرې زیاتې اورم. په پښتو سندرو کې زما فیاض خیشکي ډېر خوښ دی، ډېر ښه شعر انتخابوي، ډېر ښه غزل انتخابوي دی د سندرې لپاره. یعنی هره سندره یې که واوري، یو یو زه نه پوهېږم، یو یو خاص څه په کې دي د هغه په سندرو کې چې هغه زه نه شم کولی په خپلو الفاظو کې بیان کړم. نو زه د هغې سندرې اورم. هارون باچا ښه سندرغاړی دی، زه اورم. کرن خان اورم. نو یعنی دس خاص مشخص نشم کولای چې کوم سندرغاړی سناورم. په اوس وخت کې زموږ جاوید امرخیل دی چې د وطن لپاره ډېرې ښکلې سندرې وایي، هغه زه اورم. نو خاص که بیا زما په خوښه سندره داسې خپروي، د فیاض خیژکي په غږ کې یوه سندره
یوټیوب کې به حتما پیدا شي. بالکل د تال او تال ډېر قدر منوریدونکو، زو د فیاض خیژکي په غږ باندې ښکلې په زړه پورې سندره اورو. ډالۍ دې وي اغلې نفیسې سحر ته او تاسو ټولو خوږ اورېدونکو ته.
کړي نو پګی راي لاس راخو چې دې سروج پورکړي نو پګی راي لاس راخو دې تن ګوري دوګو چمکه هر ورځ روز جدا تن گوری دو گو چمکی ہر رز رو جدا چی جانا کیوں سی گی ہم ہبا سما کا بدا جب دے پہوے نیم تو مسجد بتھان دا جب دے پہوے نیم تو مسجد بتھان دا
بیا هم خراغ لاسویم خبرونی تا هیله مندیم چی دی فیاض خیش که پغاگ مو سندره دی پامور گرزی دلوی خوخه سوی و مووی او خوان موتری اخیسته وی. بیا هم لاموک سرا آغالی نفیس سهر قدرمن لیکوال او شاعر بخبرونی که میل منه درازو بیا هم دی جوان پتراو باندی دسی کار او دی زدکلو پتراو با پختنی و لرما نفیس جانی زدکلی دی تر کومه هدر سوال دی په افغانستان کې د څومره زده کړې وکړې او لکوم په هنجي فارغه او ترڅنګ په کومه برخه کې د زده کړې وکړې آیا هغه هم د لیکوالي او د ادبیاتو په برخه کې و او په کوم بل په هنجي کې درس ویلای دی؟
بله و خب پختنم اکرالا لکه سرنگا چه زمال لیکوالی و لشاعری سر مینه و همده مینه هم دیدی لامل سوچ چه زه باید پښتو ادبیات ووایم. له نیکه مرغه کله چې ما امتحان ورکړ زه د خپلې خوښې پوهنځی ته بریالی شوم او ما په پښتو ادبیاتو کې لایسانس وکړ. بیا له هماغې له ننګرهار پوهنتون ښوونې او روزنې پوهنځی څخه فارغ شوم، نو ځکه زما مینه وه، زما علاقه وه او همدغه برخه کې ما زده کړې وکړې. ما له یوې خوا هلته په راډیو کې کار کوو، دا ژورنالیزم او ادبیات سره ډېر زیات تړلي دي. یوې خوا مې هلته په راډیو کې ژورنالیزم په برخه کې کار کوو، له بلې خوا مې دلته بیا
بیا فکر کوم چې ماوته
تړلي اوسو چې ادبیات ووایم.
ډېر ښه، موتا نو په یوه لاره روان یو. ما اول ژورنالیزم په برخه کې کار پیل کړ، تجربه مې ډېره حاصل کړه، ترلاسه کړه، وروسته له هغې ما پښتو ادبیات ولوستل. ډېر ښه. اوس څنګه آیا ماسټري په برخه کې پلان لرې؟ ماسټري وکې آیا هغه به هم د همدې پښتو ادبیاتو په برخه کې وي او که پلان لرې کومه بله رشته کې خپل ماسټري ووایې؟
تاسو خو خبر یاست چې زه اوس له هیواده بهر یم او دلته نو لومړی باید تدریسي ژبه زده کی، یعنی ډیره هڅه دا وی ما زما درې کاله شاوخوا ما د دې ژبه زده کړله، بیا ما غوښتل چې په خپل مسلک کې دلته کار وکړم، خپل مسلک باید مخته ویسم چې هغه ژورنالیزم دی، ول متاسفانه بعضې وخت کې چانس درته نه پیدا کیږي. نو زه اوس یو بله برخه کې غواړم چې د دې لپاره چې مثلا د ما ژبه هم ډېره زیاته قوي ژبه نه ده، ګراماتیکه ژبه نه ده دلته، نو که په رسنیو کې سړی کار کوي هغه معیاري او ګراماتیکه ژبه باید زده ولري دلته، او دا مهم دی، نو ځکه هلته دغسې ژبه پکارېږي. نو دا چې زما ژبه کمزوري ده د دې لامل شو چې زه اوس نشم کولی، چې که څه هم زما د افغانستان د پوهنتون اسناد دلته قبول شوي دي، خو د دې لپاره چې یو څه نوره ژبه زما قوي شي ښه شي، وروسته هغه تصمیم به بیا زه وروسته نیسم، ولې زه اوس په یوه بله برخه کې درې کلن درس
بریالی اوسه. ما یادونه دی وکړه چې درې کاله مخکې له افغانستان وتلی او متاسفانه کډواله سوی، هغه د کډوالۍ خوند ته هم لیدلی دی، وینئ یو څه سختي ډېره لري. د کډوالۍ شپې ورځې سخته وي، خصوصا هغه اولې شپې ورځې ډېر سخته وي. کډوالۍ څومره د تا په مسلکي ژوند باندې، څومره په شاعري باندې اغېز کړی دی؟ ځکه دا موږ وغواړو نه غواړو کډوالۍ د موږ تاسو په ژوندو باندې منفي اغېز کوي. آیا خپل شاعری دی یو څه تر تاثیر لاندې تللې ده؟ آیا شاعری دی کم سوی هغه الهام چې په افغانستان کې په تاراتو شعرونه دي لیکلو ویل دي، دلته هم هغه سې جریان لري او که یو څه ځنډ یا یو څه هغه منفي تاثیرات شته د کډوالۍ؟
متاسفانه چې مانا شعر لیکل بیخي دلته پاتې دي، لکه څرنګه چې تا په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې کډوالۍ د انسان په ژوند باندې، حتی د انسان پر ذهن باندې ډېر زیات منفي تاثیر لري، او تاثیرات ډېر زیات دي سړی خپل پرمختګ بیخي پاتې، یعنی هر څه ورته بې معنا شي، پوهېږي؟ ځکه موږ داسې یو څه له لاسه ورکړي دي چې شاید کلونه یې بېرته لاسته را نه شوړو، چې هغه زموږ وطن دی، هغه زموږ خاوره ده، هغه زموږ کورنۍ دي هلته. نو موږ داسې یو قفس کې ګیر یو چې هغه د سرو زرو قفس دی چې نه ورنه تللی شو نه پکې پاتې کېدی شو، داسې یو حالت سره مخ یو. بیا هغوی چې په شل کاله په وطن کې کار وکړ، درس یې وویل، تعلیم یې وکړ، ډېرې بدې شپې او ورځې تېرې کړې، په هغسې حالاتو کې موږ ځان یو ځای ته ورسو. شل کاله یو عمر دی، ولې هغه زموږ له صفر سره دلته ضرب شو. نو طبعا سړی ماتېږي، سړی یو ډول ته داسې هغه جرات خپل له لاسه ورکوي، په خپل ځان یو ډول ته بې اعتماده کېږي، ورسره په خوا کې داسې ناامیده شي له هر څه نه چې څه شول زموږ هغه خواري زحمات. مثلا موږ ځان یو ځای ته ورسو، ته پوهېږي مثلا لکه یو پورته ځای نه څوک ښکته غورځېږي په ځمکه لګېږي، داسې یو حالت دی. نو په ما یې برعکس ډېر زیات تاثیر وکړ. تر یو نیم کاله پورې اصلا زه دې محیط سره عادت نه وم، بیخي یو ډول ته ډپریشن کې تللی وم، تکلیف مې پیدا کړی و دلته. د شپې باور وکړئ ما خوب نه درلوده، یعنې دا هغه لومړني هغه دي چې مثلا تاثیرات دي. ما د شپې به خوب کې تازه ویرېدلم یو ډول ته چې دلته زه راغلی وم. نو دا تاثیر دی، د هغسې یوې ټولنې نه، د هغسې یو ځای نه، ته یوې بل ټولنې ته، یو بل محیط ته، یو نوي محیط ته ځي، نو دا خپله ډېر زیات تاثیرات لري. مثلا د یوې نوې ژبې سره چې ژبه یې کله کله زه ورته هم دا د دوزخ ژبه
بالکل همدغه
ژبه دومره سخته ده، نو دا ډېر زیات تاثیر لري. لما یم هر څه پرېښودل هلته. ما مخکې هم تاسو ته په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، ما ورته غږېدلو، بله ورځ مې فیسبوک کې هم لیکلي وو چې ازمار شیر خاپری هم وطن کې پاتې ده هیڅ ناراضی راته کنه نو رښتیا راته ما څه چې په دغدریو کالو کې راغلی م باور کوي ما به یو یا دو شیر لیکلی له هغې زیات ما نه دي لیکلی ځکه هغه شاعران وایي چې شعر یو الهام دی دا رښتیا خبره ده که زه ډېر کله کوشش وکړم چې زه یو شعر ولیکم زه یې نشم کولی تر څو چې په هغه زما الهام ما ته رانسي زه یې نشم لیکلی خو نه پوهېږم دا به د محیط د بدلېدو تاثیر وي چې هغه شعر هغه زما خاپرې هم هلته پاتې
زه به یوه مشوره درکړم بلکل زه به تا ته یوه مشوره درکړم ته داسې وکړه د ورځې یو څو شعرونه کتابونه یې وایه یا هم آنلاین توګه باندې شعرونه وایه هغه خاپرې بېرته ځان ته راکش که تر دې سي موږ هم د تا له هغه ښکلو ښکلو نویو شعرو څخه برخمن سو هیله منده یم سې دغه شپې ورځې سختې ورځې پای ته ورسېږي او ته هم وکولی سې دوباره خپل شیری برخ ته راوګرځې او خپلې دنیا ته راوګرځې او شعرونه ولیکې تنهایی تنها ژوند کوي او مطمئنه یم په تنهایی کې حتما کله سې نجونې اشپزي کوي کله سې کالي مینځي یا جارو کوي پاککاري کوي حتما ځان سره ګډوي همداسې زمزمې کوي او سندرې وایي په دې برخه کې ته څه وایې څومره روز مره که څه هم مخکې د یادونه وکړله سندرې ډېرې اورې زمزمې څومره کوې ګډې وډې ځکه موږ تاسې خو سندرغاړو غوندې ښکلې ښکلې هماغسې فکس سندرې نه شو زمزمه کولی په سترو په لای باندې
من خو من غواړم تاسې خو د پښتو د وطن جونې یو کنه او بل دا ده چې پښتو لنډۍ هم د من غواړم تاسې خپل هغه
کلتور
مال مو دی سر او خپل کلتور مو دی نو زه نه پوهېږم په دې وروستیو کې زما یو ډول له ترنم سره مینه ډېره زیاته پیدا شوې ما به شعر اورېده شعر به مې پخوو شعر به مې ویل خو په دې وروستیو کې یو ډول له ترنم سره داسې علاقمنده شوې یم زه غواړم په خپله ترنم وکړم زه سندرې اورم همیشه چې یوازې اوسم خو کله چې مثلا دوستانو سره خبرې کوم په ټلیفون کې ملګرو سره کورنۍ سره ترنم کوم ډېر کله
بس نو زه منتظر یم دا اوس همدې ترنم ته یو زه ته یو بلې څوک نه دی
مطلب هڅه کوم ولې زه هغه استعداد ځان کې نه وینم چې زه مثلا ترنم ویونکې شم یا سندرغاړې شم
که نه هغه څه مختص کېدای نشي ما مخکې یادونه وکړه چې هغه ګډې وډې زمزمې چې کوې ځان سره هماغه یې وراته وکړه اوس هغه ګډوډ ترنم چې کوې هماغه یو ګډوډ ترنم ته راته ووایه
نه نه ما پر ځای د دې چې اورېدونکی راډیو اوري هسې نه شي بیا راډیو بند
نه یې بندوي چې له دې به تېر شو
ښه
سمه ده کومه سندره غواړې چې درته خپره کم ترنم خو دې ونه کو خیر قرض یې در باندې مقصد قرضدار اسوې
او سمه زه بیا هغه به تا ته وکړم بیا به ته راته نظر راکړې چې اواز مې څنګه
داسې نه یسې زه هغه در پسې ریکارډ کړم او دلته خپرونه کې واچوم
نه څه خو ژورنالستان یې اسې بې اجازې کله داسې کار
کومه سندره درته خپره کړم
سندره راځه د جاوید امرخیل یوه سندره به واورو
اخ جانان دی وطن قدرمن اوریدونکو سندره اورو بیرته راګرځو
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن
سخرا غلاس و یما هله منده يم چې کلی سندره مو دی جاوید مرخیل په غږ باندې د پامړ ګرځېدلې وی نفیسه جانې رابسم د مسلک برخه ته رادیو کې د په بیلا بیلو برخه کې د کار کړای دی او تجربه لري کومه برخه درته ډیره راحت او پکې خوشاله وي ځان پکې آزاد احساس ول د تفریح پرونه دی ټولنیز خبرونه دی سیاسي خبرونه دی ته هم په بیلا بیلو خبرونه برخه کې تجربه لري کوم یو کې هم د سله دی زړه تللې او سټوډیو ته ما خبرونه دی مخ ته وړله
بالکل خاص سوال دی بالکل لکه څنګه چې تا یادونه وکړه ما په رادیو کې په بیلابیلو برخو کې کاغذ سیاسي وي ټولنیزې وي حقوقي برنامې وي په هر برخه کې ما کار کړی دی حتی تخنیکی برخه کې ما پخپله کار کړی دی زه یعنی ډېر زیات رادیو ته په مینه تلم یوازنی ځای چې زما پکې زړه نه تنګېد هغه رادیو و چې مثلا د شنبه د جمعې د هفتې مثلا د پروژه کې په اختر کې په هر ورځ کې مونږ په رادیو کې حاضر وو ځکه کال اوریدونکو د مونږ ټولې برنامې لایف وي یعنی ژوندۍ وي باید مونږ اوریدونکو ته برنامې کړې وای ما زما ټولې برنامې زیاتره ټولنیزې برنامې وي ځکه دغه خلکو خوښولي تفریحي ډېرې کمې وي په وروستیو کې ځکه چې نور نو تفریحی نور همکاران دوستان وو خو ما ټولنیز برنامه مخ ته وړلې ورسره پخوا کې دی چې زما ډېر زیات په مینه مې هغه خبرونه مخ ته وړه غم د ادبي خبرونه مشاعره وه چې ما په راډیو کې لرله او هغه به دومره اورېدونکو خوښوله چې ما ته به په اونۍ کې دوه ځله واغه برنامه حتی ما ته به ویل چې دا برنامه هر ورځ کړه یعنې دومره هغه علاقمند لرله برنامې نورې خپرونې وي سمه ده ولې ما دومره علاقمندي ورته نه درلوده لکه دې برنامې ته چې ما به شعرونه راټولول ما به یعنې ډېر هڅه به مې کوله چې اورېدونکي خوښ وساتم ځکه په اونۍ کې که نورې برنامې یو ځله ما دا دوه ځله کوله او د دې لپاره چې لږ د برنامې قدر هم زیات
نو ټولنیز خبرونه کې راحت وي
ټولنیز خبرونه خو خدا ادبی خبرونه یعنی زتیر پمینه می دا خبرونه وړاندې کول او په دې ما چاوریدون کې هم د غمره خوخی او هم د غمره ګډون پکې کوي
او او بل پښتنه د څومره خپسوي په اوروز او په پاغ خبرونه او استودیو رادیو کار کول او پسې
ته باور کوي لې مجانې ما ته یو خوب وندې داسې ښکاري کنه چې څومره موږ ښې ورځې هلته تېرې کړې دي څومره ښې خاطرې ما څوارلس کاله په یو ځای کې کار کړی باور وکړي په یوې رسنۍ کې ما څوارلس کاله کار کړی دی یعنی دا ډېر یو اوږد مزل و زما په ژوند کې او دا یوه ډېره اوږده تجربه وه چې ما درلودله هلته ولې زه هغه ورځو پسې ډېر زه کله کله اوس هم په خوب کښې ګورم هغه ورځې هغه شپې مثلا هغه راډیو هغه راډیو اوس بنده ده چې ما پکې خپرونې هغه د ښځو راډیو وه ما خپرونې پکې چلولې ما خپرونې وړاندې کولې نو له بده مرغه چې هغه اوس فعالیت نه لري راډیو ولې زه هغه شپې ورځې زه په خوب کښې هم ګورم همیشه نو ډېره زیاته پسې خفه یم خدای دې وکړي هغه ورځې بیا را وګرځي زه بیا لاړه شم که نور څه نه وي هغه خپل وطن خو وي خپله خاوره وي نو خفه یم
پوښتنه مې همدا ده که داسې کوم وخت زمینه درته برابره سي و وطن برته په هماغه پخوا حالت را وګرځي آیا غواړې دوباره ولاړه سي هلته همداسې فعالیت ولرې آیا غواړې بیا هم په یو راډیو کې کار وکړې آیا غواړې سي بیا هم هماغه ورځې تکرار کړې او که نه
سلسل نه زه غواړم چې دا اوس هم که داسې حالات لږ زره مساعد وای زمینه مساعده وای کله کله وایم که ما ته یو لس زره روپۍ په یو دفتر کښې چامش را کولی هلته او زه په خپله خوښه تللی هلته ته باور وکړې چې زه یو دقم په دې هېواد کښې نه پاتې کېږم یعنی مونږ ته فکر وکړه یو عمر ته هلته تېروي نو ته به څنګه خپل وطن خپله خاوره هېره کړې مثلا ته په خپل مسلک کښې کافي تجربه لرې ته به څنګه وشکړلی چې بیا راسې له صفره په بل ځای کښې شروع کړې دا واقعا سخته ده زه غواړم بیا لاړه سم خو که زمینه مساعده وي که حالات جوړ وي په ډېرې مینې سره زه تللی شم او زه غواړم همدا سبا لاړه شم خو تاسې تانه باید ووایم چې
نسې کولی خیر هغه یو متل لرو وایي د صبر میوه خوږه وي هیله منده یم چې بېرته حالات ښه سي او موږ تاسې ټول بېرته په ما خپلو وظیفو خپلو مسلکو خپل وطن کې سا واخلو کار وکړو افغانستان کې اوس هم محدود انجونې کار کوي رسنیو کې محدود فعالیتونه لري غواړم د هغو انجونو په اړه پوښتنه درنه وکړم یا پیغام درنه واخلم چې علاقه لري غواړي کار وکړي اما نسي کولی حالات ورته برابر نه دي د باندې نسي وتلی هغوی ته څه په کار ده آیا ځکه ډېری داسې انجونې داسې هغوی خپل امیدونه له لاسه ورکوي بس یا ودونه اوسي ودونه یې وکړي او یا هم همداسې کوم فعالیت نه لري آیا دوی له کوره هم کولی سي فعالیت ولري آیا دوی خپل له کور له منځه خپلو زده کړو ته له خپل همدغه علاقه مندي سي په کومه برخه کې لري کولی سي پر مخ یوسي که یا
خبره دا ده چې زمونږ او تاسې ټولنه یوه اسلامي ټولنه ده او د دې سره پخوا کښې هلته کلتور یا فرهنګ ډېر حاکم دی او ډېر کله فرهنګ د دې اجازه نه ورکوي یوې نجلۍ ته یوې ښځې ته چې هغه خپل استعداد خلکو ته وښیي په داسې حال کښې چې تېره ورځ ما په ټیک ټاک کښې د یو چا لایف برنامه کتله په هغې کښې یوه نجلۍ وه یو ترنم یې کو ته باور په خدای وکړې لیمه جانې یعنی دې نجلۍ یو ځانګړی د دې په غږ کښې یو ترنم یې کو یو خوږوالی و د دې په ترنم کښې یعنی په هغه نجلۍ په مستار نوم په دې هغه کښې راغلې په دې لایف کښې راغلې وه ته باور وکړئ چې ما ویل چې یعنی ډېر ښه ښه سندرغاړي په هغسې سندره ونه شي ویلی دا استعداد که په افغانستان کښې وایي دا پټ و دا اوس هم پټ دی دا اوس چې دا په مستار نوم راغلې وه دا پټ و دې نه غوښتل بل چا ته ځان وښیي مطلب څوک یې وپېژني خو خبره دا ده که دا په افغانستان کښې وه طبعاً دغه استعدادونه دې سره پخوا کښې یوازې دغه نه چې مثلا یو څوک د خپل غږ یو چا ته وښیي یو څوک د خپل هنر وښیي یو څوک د په یوه برخه کښې استعداد لري مثلا هلته تاسې یادونه وکړه چې جنکۍ په راډیو کښې کلونه یې کار وکړ زه فکر کوم ټیک ټاک اوس تر ټولو یوه ډېره ښه رسنۍ ده چې دوی کولای شي په ټوله نړۍ کې دوی پکې فعالیت وکړي. خو خبره دا ده چې افغانانو خدای دې افغانان لري له هر څه نه یو ډول ته داسې د هر څه مثلا کپام اصطلاح د هر څه نوم یې بد کړی که په دې ټک ټاک یې نه دا یوه ښه رسنۍ ده د غږ رسولو لپاره د خپل د استعداد د ښودلو لپاره او هر چا سره اوس په کور کې شته دی دا یوه ښه راډیو ده. خو خبره دا ده چې موږ د افغانان چې هر څه کې افراد کوو که هغه په هره برخه کې وي نو زه فکر کوم چې دغه خویندې چې په کور کې ناستې دي هغه ژورنالستانې خویندې هغه د رسنیو خویندې چې دوی اوس نشي کولی په رسنیو کې فعالیت وکړي دوی کولی شي فیسبوک کې فعالیت وکړي هلته لایف راتلی شي په ټک ټاک کې فعالیت وکړي مثلا ځینې په یوټیوب چینلونه ځان ته جوړ کړي د دغې لارې دوی فعالیت کولی شي یعنی دغسې د نه کښېني اوس یوټیوب چینل تر ټولو ښه عاید لري په افغانستان کې دوی کولی شي مختلفې برنامې پر مخ ویسي په که هغه حقوقي وي که مثلا ټولنیزې وي سیاسي وي یعنې کولی شي په دغه برخه کې ځان فعالیت وکړي. فیسبوک ښه رسنۍ ده که موږ یې ښه استعمال کړو ټک ټاک ښه رسنۍ ده یوټیوب چینل ځان ته جوړولی شي دوی د خپل استعداد نه هغه کوي نه پټوي او دوی د ناامیده کېږي هم نه ځکه دا ژوند چې دغه په امید مخته ځي
بالکل بالکل
چې انسان ناامیده سي به ژوند نسي کولی نو فکر کوم چې په دغه طریقه وشي کولی خپل ځانونه خپل هغه استعداد فعال وساتي زه وایم چې تر ټولو ښه لاره یې دا ده خیر ده که دوی ته زمینه مساعده نه ده مثلا دوی ته پیسې نه ورکول کېږي د کار په بدل کې یا مثلا دوی نه ستایل کېږي خو دوی دې دغسې قرار یو چې په خلم په کور کې نه کښېني هغه خپل استعداد د نورو ته وښایي استعداد یې تر نورو ورسوي پرېږدي چې نور خلک له دوی یو څه زده کړي او د دوی نه یو ډول ته انګېزه واخلي ځکه د رسنیو خلک داسې خلک دي چې هغوی ماشاءالله یو څوک چې دومره جرات لري پر رسنیو ته راځي مثلا په لسګونو په زرګونو اورېدونکي لري نو فکر کوم هغه دې ځان ته کم ونه وایي هېڅکله ماته کم نه دی هغه دې ځان کم ونه ګڼي تر چا هغه کولی شي ډېر څه نورو ته وښایي ډېر څه مثلا نورو ته وړاندې کړي وایي رسوي ډېر ښه پیغامونه نو فکر کوم دی ښه لاره ده او دوی دې هېڅکله نه ناامیده کېږي له ژونده.
ډېره زیاته مننه نفیسه جان. نه راتلونکي لپاره څه پلان لرې غواړې کله سي یعنی مخکې د یادونه وکړه چې اول باید د کوم هیواد کې ژوند کوي د هغې هیواد ژبه په مکمل ډول باندې زده کړې اوس دپاره پلان دې څه دی او غواړې بېرته خپل مسلک کې کار وکړې او فعالیت ولرې که نه؟
بالکل زه غواړم ځکه ژورنالیزم د ما مسلک دی ژورنالیزم زما مینه ده چې ما له لومړۍ ورځې چې کار پکې شروع کړه تر نن ورځې پورې زه که ډېره فعاله نه یم ولې لږ لږ فعالیت کوم داسې له رسنیزو همکارانو لکه تاسې په څېر دوستانو سره زه اړیکې ساتم خو خبره دا ده کله کله زه دومره مصروفه یم دلته چې هېڅ وخت نه هغه کېږي چې زه مثلا په دې رسنیو کې فعالیت وکړم ولې زه غواړم کار وکړم په خپل مسلک کې دلته هم چې زه راغلم حتی ځینو د دې هېواد ځینو رسنیو ته زه لاړم د هغوی کارونه ما وکتل هغوی سره مې یو څه وخت مثلا هغه پرکټیک دوره چې ورته وایي هغه مې وکړله تر سره مې کړه مثلا دوه هفتې درې هفتې مې له هغوی سره کار وکړه د دوی ځکه دوی ټکنالوژي ډېره پرمختللې ده نسبت زمونږ ته د دوی تخنیکي برخه ډېره قوي ده نسبت افغانستان د رسنیو تخنیکي برخو دې شیانو ته نو ما ولیده غواړم کار وکړم خو اوس لپاره ډېر تاکید مې په دغه بلې برخې ده چې زه اوس غواړم پکې درې کاله درس ووایم ځکه دا یو څه که ژورنالیزم ته نږدې نه ده خو خبره دا ده چې یعنی زما آینده ورسره ښه کېږي زه غواړم دلته یو مسلک زده کړم کار پکې وکړم ځکه دا پردی وطن دی هغه چوکۍ چې په افغانستان کې موږ ته رسېدي دلته نه شته دي خو زه نه غواړم چې مثلا زه مزدوري وکړم زه نه شم کولی زه دلته نو هماغه لامل دی چې یو مسلکي برخه مې شروع کړې ده او دلته کار کوم خو په راتلونکي کې اتمن زه دا پلان لرم له خیره سره چې زه په خپل مسلک کې کار وکړم.
ډېر ښه بریالی اوسي او هیله مند یم چې خپلو ټولو هیلو ته او ارمانونو ته ورسیږي. غواړم د خپرونې په پای کې یوه بله سندره هم ستاسو په خوښه ولرم او بله سندره هم ستا په خوښه واورم.
سندره که زما په خوښه اوري نو نه پوهېږم. د هارون باچا یوه ښکلې سندره به راته خبره کوي. راځئ چې خلک ژوند ته پرېږدو، خلک مینې ته پرېږدو، او پرېږدي چې هر څوک په خپله خوښه ژوند وکړي. پرېږدي چې هر څوک چې څنګه یې خوښه وه هغسې مخته لاړ شي، پرمختګ وکړي، کار وکړي، ژوند دوکی. نو د هارون باچا را سندره کله کله زه اورم چې ژوند کوم سندرې راته راوړه. په داسې حال کې چې له بده مرغه په افغانستان کې سندرې بندې دي اوس نو
سندرې نه دي بند، ژوند هم بند دی.
نو
ډېره زیاته مننه.
دا سندره خبره کوي، اورېدونکي به هم واوري، موږ او تاسې به هم واورو،
خوند به ترې واخلو.
بالکل
ډېره زیاته مننه کوم اغلې نفیسې سحر چې نننۍ خپرونې کې دوی برخه واخیستله، ملتیا دې را سره درلوده. انشاءالله هیله مند یم چې بله خپرونې کې در سره مرکه کوم، او د تا هیلې و ارمانونه هم پوره سوي وي. که څه هم ارمانونه نه پوره کېږي، یو پوره کېږي یو بل راپورته کېږي. هیله مند یم چې خپل مسلکي برخه کې دې لا پرمختګ کړی وي، او کوم هدف لرې هغه ته رسېدلی اوسې.
ډېره مننه لیما جانې. زه په دې هیله یم چې بل ځل که تاسې ما سره مرکه کوئ نو ما تا دواړه په وطن کې په یوه چوکۍ کې سره ناست یم مخامخ داسې.
خدای دې وکړي.
مننه لیما جانې، خوشحاله اوسې. له تاسې مننه چې خپل وخت مزایې که ما ته مو وخت راکړه. کور مو ودان، خوشحاله اوسې.
کور آباد، سلامت اوسې، خدای په امان.
سنکوم سندری را ترا اوڑا، سنکوم سندری را ترا اوڑا، سنکوم سندری را ترا اوڑا، سنکوم سندری را ترا اوڑا. الوزما 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 خیبر را تم چوکڑا، شناخت د خیبر را تم چوکڑا، کسی دلری را تراوڑا، کسی دلری را تراوڑا. الوزما 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 وزر را تراوڑا، الوزما وزر را تراوڑا، تو شنکوم سندر را تراوڑا، شنکوم سندر را تراوڑا.
او تال
پیغامونه، خبری اتری، سیمیز دودونه او سندری.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته موږ په نوې اپلیکیشن باندې.
کدی د سمې او کدغر کلی دی ٹول دنیا کے پختانہ کھلی دی وطن تراش مسافراشنا دلتا ہوا دلتا اوب کھلی دی او یارا یارا یار رختیارا باندے سلام آئے دا پسرلی ستان پسخ کلی دی خیر دے دبل چان پختنا وکا زما بریتنا ستابن کھلی دی ڈوستر گمیر منے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا ڈوستر گمیر منے باڑ دیکھنے دکھنا ڈوستر گمیر منے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا سن ڈوستر گمیر منے پاڑ دے سنے سنگین ناست نستنے والا زڑن سم پورے را پورے اسی ساغشی غشی غنے غنے والا زڑن سم پورے را پورے اسی ہریا گوگل دے ونی ونی یا گل ورنے ہریا گوگل دے ونی ونی یا گل ورنے میند ٹول پچڑا دینا سل گئے وہینا میند ٹول پچڑا دینا سل گئے وہینا دخنا ڈوستر گمیر منے باڑ دیکھنے جند شر شورا تنشم ساد بڑو دنش بول سچد زان سرد زڑپ جنشم ساد بڑو دنش بول جس ماضل استا بانشی دوڑ جوڑشی زمازی دوڑ جوڑی خواگ خواگ سکندل کبینا پتلاشینا خواگ خواگ سکندل کبینا پتلاشینا خنڈوستر کو میر منے باڑ دے دنے